څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی چې په لندن کې په بهرنیو چارو کامنویلت یا ګډو پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د سر اعظم له ځانګړي استازي طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څنګ رئیس اندرو مک کوبري سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره ویست نن په یو ټویټ کې کړي، خو پاره نور جزئیات نه دی ورکړي. خو نوموړي د امریکا بریتانیا د فوق العاده اتحاد ستاینه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي لدی مخکې په یو بل ټویټ کې ویلي وو چې روانه اونۍ د جون له 15 نه تر 9 منټې پورې به له لندن څخه کتنه وکړي او ابو ظبي ته به ولاړ شي. د همدارس څرګنده کړي ده چې د بریتانیا او متحده عرب اماراتو له همکارانو سره به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وی لاغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خړو مرسته کوي، هغه ته خوندې او مسول خواړه رسولې د پروګرام اساسي جوست دی. د خړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه د خبره نن د جون د ومی د خړو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې کړی ده. د دې پروګرام چارواکي وی کابل ته د خوراکي موادو لرسېرو سره سم هغه څېړل کیږي ترڅو دا ډاټ ترلاسه شي چې زیانمن شوی او خراب شوی نه وي او وروسته د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خړو لخوندیتوب پرته د خړو مسؤلیت ناممکن دی. په عین حال کې په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 ملیونو زیات وګړي د خړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 کال به په افغانستان کې نږدې 9 ملیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. سریلانکا نن د درې یو رسنیو لوبو د لړۍ ورستی لوبه د 9 وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلې وو چې د ډلې په 14 ورکه د یو لوبغاړي په سوسیدو 116 منډې وکړي. د دې لوب لړۍ لومړی مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وو، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې پرله پسې وګټلې. اوکراینی چارواکو په خیرسون سیمه کې پولیسکونو سره کسان د خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بند نړېدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او اټکل کېده چې نن سهار به یې کچه په لاندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. او روسي خبر دا چې جرمني د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیاری نیسي. جرمني او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلوي هدف پر متحدینو او احتمالي دشمنانو لکه روسي د غیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چراتلونکې اونۍ پیلې شي لس سره پرسونل او د 15 وشتوادونو 2.5 سوال وته کې د ناټو پر بغړي حمله ته ورته وننداره کې ګډون ښکاره کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې
د پولیو په بشپړ لمن زورولو ته تمه پیدا کېدای شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان وایي هغه کډوال چې له وزیرستان افغانستان ته راوښتې دي د ډیورن لکرشې به یې نورو سیمو ته انتقال کړي.
لندن ځینې دی غونه د سی ساحو ته انتقال شي چې هغه کلری دی له دغه امتداد دی ډیورن کرښه نه.
د زهرو کاروان خبرونه هم لرو.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو اخسله اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بندي دغه یو جریب حاصلات سپورت کوو.
په نړیوال موضوعات کې مو په اوکراین کې له احتمالي بهیدلو سیلونو خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا TAG وای راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلاسمینه دوه کې له څلور رسنی غونډې وروسته وویل دوی به ځانمنو سیمو کې ټول ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. خو په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام چارواکي وایي دوی ډاډه دي چې د TAG سپارښتنو په عمل کې دوسر به د پولیو ویروس مخه ونیول شي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
دا سه مهال چې روانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شو، د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډلې یا ټک په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړو په برخه کې د ګډندې تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق د راتلونکي لپاره د غیزمنو پروګرامونو عملی کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټک ډلې د ګډندې تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوه کې د څلور ورځنۍ ناسې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګوزان ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم و ارزول شول، او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلور منټې وشوه، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلی آسیا لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي، او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیان منو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین درسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټاګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنۍ وضعیت پیچلې بللې خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و، نن ازادي رادیو ته وویل دوی بعد ټګ ډلې سپارښتنې په خ ډول عملی کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیاته هڅه وسی او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول سی، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ لمنځوړو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګڼندې تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همداتي راوني. په ننګرهار کې د ګزارت څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګزارت یوازې دوه مثبته پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسیدل. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزارت د مثبتو پیښو شمیر 29 و، خو په 2020 کال کې بیا د مثبتو پیښو شمیر 45 ته زیات شو چې د 2019 کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزارت لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي په ارتباط د طالبانو د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن څرګندونه لرو.
اول خو دې هغه سره زه موافق نه یم، بلې زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتامي وزارت د افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ڈبلیو جو په دې کې دا په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې دی دغه تمویلونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونه باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنه ته کاس ولی دی هلته دغه نمایندگان را وغوړی چې اچون کې ادمو هغه نه دي چې دوی مو سره یو ټیم کې مو سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتی دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیس کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخ وکړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په این جی او یا په ډبلیو ایچ او یا په یونیسف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمه وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخ شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن دی. هغه ماشومان چې سوی تغذی دي که ته موږ واکسین ورکو، واکسین نشي کولای چې د دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د صفاو بو نشتوالی دی. نو کچېرې صفاو بو موجود نه وي خصوصا بټیکوټي ښه مثال دی تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې کچېرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هېڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوي دي یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو.
ډاکټر ولی شام مومن.
ازادي رادیو څلورويش ساعت له تاسو سره ده.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو په سر پل کې د افغان جنود مسموم دو پیښه وحشتناک بللې او د چړنې غشتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه چړې. د سر پل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې د دوشنبه په ورځ شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو ښوونځیو کې د څه باندې اتیا نجونو مسمومېدل وحشتناکه پیښه بللې او د جدید څېړنې غوښتنه یې کړې. اروپایي ټولنې پرون یوه اعلامیه کې په دې پیښه خواشیني ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دې نجونو د روغتیا لپاره هیله ښودل شوې او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودي آب او فیض آباد کې د جون په پنځمه نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سرپل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي. د ویسټ په خبره افغانان دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه ورکوي وایي نو دوی حکومت به خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. مجاهد د دې څېړنو د څرنګوالي په اړه ډېر معلومات نه دي لیکلي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی دې سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي چې افغانان یې خورا اندېښمن کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د افغانی ولس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفی وايي نن د جون په ومنېټه د طالبانو له بند څخه د بهبودی د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پیل کړی دی. پنځه میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضی بهبودی د طالبانو له خوا ونیول شو. د بهبودی میرمن وايي چې په پنځو میاشتو کې یوازې یو لیک د خپل میړه له خوا د سر سلی په مرسته ترلاسه کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
It has now been 5 months of completely excruciating pain.
د افغانی ول اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنوه الکساندرا مصطفی ازادی روډ ته ویل چې نن د جون په ومنېټه د طالبانو لبان څخه د بهبودی د خوشی کولو لپاره ټویټری کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سرسلی په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete.
لدی در دون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زنداني دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا و چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازنۍ هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي و چې میړه یې په زندان کې د لاس بند بنګړای ورته جوړ کړی و. د لیک سره د سر سلی په مرسته ترلاسه کړ. په خبره دی بهبودی لیک او د لاس نخې ته ډیره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی ازادي ورته ویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو په خبره دوی ته ویل شوی چې په نوموړي باندې تور د رسنیس فعالیت له عمله نه دی.
کوشش به داریم چې آقای بهبودی رها شه. مونږ ته
هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو خبره دا ده چې موږ ته ویل شوی چې په بهبودی باندې تور در رسنیس فعالیت لواجی نده. زخپل څو زله د تاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم خو چې موضوع رسنیز نه وي موږ د غک پورته کولو صلاحیت نه لرو.
ما له قسمت صلاحیت نداریم.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم امده خبره کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د بهبودی دوسیه محکمه ته تللې ده.
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، لاندې مال اطلاعات فرهنګ وزارت مداخله و نه کړله، د نور ارګانونو اړوند و. اوس موضوع محکمې ته تللې ده، محکمه شرف فیصله و کې هغه غیب لاخسي.
خو ښاغلی همت داونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال متي ولاوي سهم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بیلابیلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشی شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د قید موده تر ټولو اوږده شوه. اولای په دیاله چین موري په کوم تور نیول شوی د طالبان حکومت هیڅ نه وایي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا سجل ډو پرې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله. اوکراینی چارواکی وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله لسګونه زره کسان د خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې اټکل کېږي د دنیپرو د سیند په لاندنۍ برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. جوزیات ته نوریاس نوري پوره پور کې.
چارواکو ویلي چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپل کورونو کې ایسار کړي او لامل یې په سلګونو څاروي هم تلف شوې دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنیپر سیند لوی بند ویجاړې دوه دې ترڅنګ چې ناڅاپي سیندونه بهولي په لسګونو زره کسانې خپل سیمو بې ځای کېدو ته اړ کړي دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداری ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د دنیپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکی په ټلګرام کې لیکلی چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه 100 زره کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړې یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنیپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه څه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سیند په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نور هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت هم داشان خبرداري ورکړی چې د دې احتمال شته چې په تاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شوي وي. اوکراینی چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 20,000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسیې لخوا ګمارل شوی خاروال نووا کاخوفکا ویلي چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سیند لاندې په یوه طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یو بیان کې دغه بند ویجاړول یو لوی بشري اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ځینو ولایتونو کې مشپاکستاني کډوال نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د پاکستاني لوري اندېښنې کمې شي دغه پریکړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لرې کړي او د افغانستان نورو سیمو ته به یې انتقال کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه پاکستانی کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو وی ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته ویل
د دې لپاره چې پاکستانی اړخ ته تشویشونه کم سي، هغه چې کله کله ځینې داوی کوي دغه مخنیوي هم سووي. ځینې هغه مهاجرین چې د کلونو وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغو سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یې خواله د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خواته راغلي وو. نو پلان دا ځینې د یوغونه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد ډیورنډ کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشتو دغو کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیږي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې ښایي شمیر 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډېرې په شمالي وزیرستان پورې اړوندي د تیر جمهوری حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پاوس ترمنځ سختې جګړې روانې وي، افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نور سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې محل کیږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. موږ د هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره دوه میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت خودلې او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړي چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلې منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې ته ویلي دي سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینی یادې ورسپانې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کېږدي.
بیا هم د کډوالو په اړه، خو د افغانستان د اتباعو په ارتباط، د امریکا د کانګرس دریو غړیو د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړیو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو طرحه د دغه هیواد کانګرس ته وړاندې کړه. دا طرحه چې په 2023 کال کې له افغان متحدانو څخه د ساتنې طرحه نومیشي، په راتلونکو 15 کلونو کې د دغه پروګرام د تمدیدولو او د 40,000 نورو ویزو غوښتنه پکې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د امریکا د کانګرس درې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو غړو د دغه هیواد کانګرس ته یو طرحه وړاندې کړې او د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو اس آی وی ویزو د پروګرام د غزولو غوښتنه یې ترینه کړې. له افغان متحدینو څخه د ساتنې قانون د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې تصویب شو او له مخې هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو په برخه کې اسانتیاوې برابروي چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي. خو د کانګرس د غړو لخوا دا نوی وړاندیز شوی تر حد کډوالۍ د ځنګړو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو ترڅنګ کانګرس ته وړاندیز کړی چې شل زره نوري ویزې دې هم تایید کړي. د اس آی وی په دې 15 کلنه طرحه کې هغه افغانان هم شامل دي چې له امریکایي ځواکونو سره د کار په مهال ټپي او یا وژل شوي دي. دا طرحه د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو جرګګۍ غړي جیسون کرو لخوا چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی او د هغه د دوو نورو همکارانو برت وینسټراپ او آرل بلومنور لخوا کانګرس ته وړاندیز شوه. ښاغلی کرو په یو بیان کې ویلي چې د خپلو افغانو همکارانو ترڅنګ خدمت کړی، نو له همدې عمله د امریکا ولست د دوی د افغانو همکارانو د زړورتیا له عمله په امن کې ژوند کوي. خو په ورته وخت کې زرګونه دغه افغانان د امریکا هغې ژمنې عملي کېدو ته پته مدي چې له مخې به دوی ته پناه ورکول کېږي. د بیان له مخې د دې نوې طرحې له مخې به د ځانګړو ویزو د ورکړې چاره هم چټک شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغانان چې د امریکا ځانګړو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلې وای د دې پروګرام چارې ډېرې ورو پر مخ ځي. د امریکا په اس آی وی پروګرام کې یو شامل افغان جمال وای که څه هم ټول اړین اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت تسپارلی، خو یو کال کېږي چې لای هم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جون 2021 شروع کردیم و
د 2021 کال په جون میاشت کې مې د ویزې غوښتنلیک وسپاره، خو لا هم دا لړۍ روانه ده او زما کیس نه دی ورسته شوی. ما ټول اړین اسناد ورسپارلي او موږ ته یې وویل چې په تمه شي او دا د یو کال شو چې زه ورته په تمه یم.
د سایبی په پروګرام کې یو بل شامل افغان الیاس وای تر اوسه څو ځلې د ویزې د مرکې لپاره پاکستان ته تللی، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
خیلی زیات وخت هم در بر گرفت برالای
ډیر وخت ونیو، له مرکې ورسته هم برخلیک مونږ نه دی معلوم. اوس نو دی ویلارې چارې په لټه کې يم چې هر څومره ژر چې کیږي نو لاړ شم او یو امن ځای ته ورسم.
ګوښم پیغام شو.
الیاس ادعا کوي چې لزګونه نور همکاران یې هم له 2021 کال راهیسې د دې پروګرام په تمه دي، خو د امریکا دولت دوی ته هیڅ راز جواب نه دی ورکړی او یوازې کیس نمبرونه ورته استولې دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته امریکا او اروپا ته د کډوالۍ لپاره د ویزو غوښتنه ډیره شوې. د امریکا د کډوالۍ ځانګړي اس آی وی ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 13 کالو کې په مستقیم ډول له امریکایي ادارو سره کار کړی وي. دا پروګرام په 2009 کال کې پیل شو او تر اوسه زرګونه افغانان د همدې پروګرام له لارې امریکا ته تللي.
افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د ټیسټ لوب لپاره نن لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې ټیسټ لوب لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره کړې چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس پکې ورکړل شوی دی. په اعلان شوي لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم سی او اظهار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل په ملي ټیم کې شامل شوي دي. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به دغه ټیسټ سیالي د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 پورې به دوام وکړي. سربیره پر دې ضیاءالرحمن اکبر، عصمت الله عمرزی، نور علي زادران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه له لوبډلې سره مل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د ما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه، د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره تک ښکته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوی د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوی ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته یې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دو انچ اندار یش دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د کور غلل نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږد چې نه په پوره کیږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه اوی وبو وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کړي.
السلام علیکم. جی ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه.
زما یو پیغام ده، پیغام دا ده چې د ګرمسیر پانتنونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادي راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه وو. له همدې سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو، او تر لنډو خبرونو وړاندې وروسته بیا د زهرو کاروان پروګرام مه هېروي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وستوی چې په لندن کې په بهرنیو چارو کامن ویلث یا ګډو ګټو پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د سر ریاسم له ځانګړي استازی طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څنګه رئیس اندرو مکوبری سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره وست نن په یو ټویټ کې کړې ده، خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای لاغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خړو مرسته کوي، هغوی ته خوندیا مسون خوړه رسولې د پروګرام اساسي جوسته. د خړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه د خبره نن د جون د ومی د خړو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې کړی ده. د دې پروګرام چارواکي وای کابل ته د خوراکي موادو لرستیرو سره سم هغه څیړل کیږي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې زیانمن شوی او خراب شوی نه وي، او وروسته د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خوړو خوندیتوب پرته د خوړو مسؤلیت ناممکن دی. سریلانکا نن د درې ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د نهه وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د یو سلو ولس منډو هدف ټاکلی و چې دې ډلې په شپاړسم اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو یو سلو شل منډې وکړې. د دې لوب لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې خپلې کړې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پلسکونو سره کسان د خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنی پرو پر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې، او اټکل کېده چې نن سهار به یې کچه په لاندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی د ویجاړولو پړه یو پر بل اچوي. جرمنی د هوایی ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیارای نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلو هدف پر متحدینو او احتمالي دشمنانو لکه روسیې د اغیزو شیندل دي. د هوایی مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیل شي لس زره پرسونل او د 15 وادونو 2.5 الوتکې د ناټو پر یو غړي حمله ته ورته یوه ننداره کې ګډون کې ګډ خبرګون ښکاره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو حاصله وسپاو ته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډی دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کارو غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خو جوړي یې. باور مې نه درلود یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کومه شاجی صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونی خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډیره بده را پیښه ده جی صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخ کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ورسوالۍ کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دا درې نیم جرې بدمکه پروس کال مونږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وو او سا کالم چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړو. ځان تم په کور جوړ کړ، ولکه موټر مو واغیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پیرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالۍ کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. په پروستۍ کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، شپږ لکه امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې ښکرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې ښکرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه څلور کیلو اخسله، اوس په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا شنی زره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي، د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر وسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو شلو کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو شلو کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
میمار اغا له 9 کال راهیس د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وای چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کول وسیله یوازې کښت او کروند ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وای چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکي قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.5 هکتار ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 1.3 جریب ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو ترڅنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامې باید برابر کی. او معنوي حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید ښه چلند وکړي، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپل میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپړې، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که یو مطل ده چه فاقد و شیئی لا یعطی که شیئا،
هغه کس یو شی نه لري، هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل مرمانو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل مېرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له مېرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي، دا ده چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل مېرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې مېرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایلې دا ده چې اکثرا د معتادین او مېرمنې متاسفانه بے سرپرست و بے سرپنا پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل مېرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایلې دا وي چې د معتادین او مېرمنې فحشا او منکرات او غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل خزه او مرمن سره بعد پایله بداوی چې په هغه کورانی کې چې کوم معتاد اوسیږي، دغه کورانی فضا، دغه کورانی بلاخره وضعیت او حالت په داسې یو وضعیت او حالت سره وي چې الته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثر کیږي.
که یو معتاد خپل مرمن سره بد چلند کوي، په دې صورت کې مرمن ته څه کول پکار دی؟
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. د خپل خاوند صحي مراکز او شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خاص مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا مېرمن د خبره نه مني یا مرکز صحي ته نه ځي یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتاد و مېړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی، زیاته ونه کی. او بالاخره کچیر د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. د هیڅ څو ځله دوی ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود. وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور جاتوی چې ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمل اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لمړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لڅډه وستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د خلې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارې کاروبار کولو، نو دا شیان خو په افغانستان کې زخ ډېر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت به وم، څه به ملا سره سهار به چې جګ شوم، خواري مو به سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یې دخوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. آ پوړۍ به بیا مو لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ هم بڅه کوله، چې کور نه بهر کړلم، خو بیا مې نه کېدله، متا شوی وم. خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم، خیر دی نن نن مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده، ورم کسان بیا راکړو چې بیا به نه کوي، یا به بیا کې زه بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم. کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر به ډکول، دومره پیسې به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای. که بیا به نه وو ملګري، خو په کلي کې ډېر وو که بیا به یو ورته ورتل، یا ورته م وویل چې یار نه خو سیګرټ سره څکم، ما سره خو نه چار شته دي، نه پنځه سره شته دي، نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله، ما سره د یوې روپۍ درک نه وو. که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته یې پیسې نه تېره کړي، ویل چې ته خو ډوري یې، عینې باور مې نه درلود یوه ځای کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې مور بوتلله، یخته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره کوشش سره وکړه. هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه واده پورې ورسه اکسیجن ورته پیدا کړه. ما وویل چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم، او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه. و چې ومو بسره داسې کوڅه وه، د کوڅې کې ما سره سایه وختله، مړا شوله. ما یوه روپۍ نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته، بیا راغلم پارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو. بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو، بل ورور مې د دکان کوي، بل ورور مې د ننبئی کوي، بس یو ځوان داسې پکې ګرځم. کورنۍ خو دمون ستړي شوي دي، جنګونه رنه ستړي شوي دي، په هر رنه ستړي شوي دي، پلار نه مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې پکړي دي. بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه، داسې بس کوټې کې اوسېږه، مونږ ته وپاس نه رخېږي. چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي، یې دوی نه زه مشر یم، یې دوی نه مو غټه بډې وه. که ما نشه نه وای کړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې. ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده، چې څه روپۍ به رسره وي په نشیم به ورکړلې، چې څه روپۍ به رسره وي انډیوالان به سره وو، چکر یم به وای، د ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسې. اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم، د نجارۍ استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویا کړي دي.
ایا په هیده لاست؟ ایا په هیده لاست چې اعتیاد د ناروغ په جراحي عملیاتو سناور اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امرخیل خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن ناروغی اخته شي، چون انالژیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي، مریض آسی درد چه باید ولری نه لری، یا هم به خمار آرد که دیر شدید درد لری، چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوک ولیسی، او حتی اکیده ایسی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو، او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار راټیټیږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک او یا هم انستیتیک دواگانو ته ضرورت لري، چې دا خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي. شي
ایا په هیده لاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاري. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل آغی
رختی هم دا خو جمیل ده جمیل پا خیر آغلی
خیر لکو ماشو آجی سر ستاسو لراسم چا خیر لیده لائی
ونی خدای دی خیر کیه
سا پیخه ده
دیر بادر پیخه ده آجی سر
ساما خبره وکا سکی سا ده
بس نو چه در تو هم ستاسو دلور دلاس سام لیوانای شوام
چشی زموج لور
ولی زموج پلور سی شویدی
بیر ده پا مغ مردار مال اخت
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکړه بیا څنګه یې روین شروع کړه
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کړي
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده
خیر دی موږ به یو چاره وکړو
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
آجی صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پیخته کیږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سرې تناره کې واچوم
خیر دی بچیا ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم
سمه ده راولمې خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم زه نو لاړم خزه وا خزه چیری
سوای داده دلته یما
آل تعلق جاری او ته دلته په غوجله کې ناسته ته اصلا دلته څه کوي
په کور کې د سوانګ لپاره څه شي نو ما وای لګوچ وا خبره واخلم او دیګ به پوخ کم
نو په غوجله کې کله واخښته
ما وای چې لګوچ وا خبره پاتې
دروغ مراته وای رښتیا وای دلته څه کوي
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کوې هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
ښه ښه بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي
په څه شي پوه شوې
یعنې ته نه یې خبره پله ورته وګوره دا څه شی دي تا بیا هیروین شروع کړي دي ته هېڅ شرم نه لرې
بس یو دود می وه ډېر نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لاس دوده نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا یې نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دې ځان نه دې کورنۍ او نه دې بچیانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور دې یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته یې او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سلمې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچیان
وی خدایا ژوند مې تبا شو دې غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور دې ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لویې لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان